په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري؟
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزایونه کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اسه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي، هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه هغه د پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا وکي، دا کار نو کی نه سمه چاغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژه برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونی وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا غو مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیہات منگوتا غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي. دغه پروژه د غیر کې هم تطبیق کړي په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي. قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګې چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمجه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنه اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیقو
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کړونه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي. سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکل څومره پیګي
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 1290 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سنه فارغین لرونده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوي دي؟
دلته موږ اوس بخښ کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل مناظرونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه وو د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محاول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 260 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي عامر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1290 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سنه فارغین لرونده. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلن دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخري خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیې بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې، او دوم وخت اخري خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خوانه او د منابع بشري خوانه د هغې هغه پرمې خانه پورې کوي، او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته لس ډیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اووه رشتوي لرو، درې ډیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه ډیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي، چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه، روانشناسی او کمپیوټر ساینس